افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یوې ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. افغانستان کې طالبان چې دوی هر کال خپل پریډ ترسره کوي، دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې نندارې ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګواکې هغه د دوی دي. دا ما ډېر په غوسه کوي، ډېر مې په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بېرته رانه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څېر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بېرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بېرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبه خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بېرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په شپاړسم په یوه اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د ښځینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشي شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یو ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول. دواړو مجرمینو ته د دوه کاله تنفیذي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یو ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوي او همدارنګ ورته د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکې درلوده. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت ته له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلی چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالې دا یادونه هم کړي چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یکشمې په جرمني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمني کې لټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28 د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمني کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یکشمې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي امارات په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 48 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي، بې ځوابه پرې نږدي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتي افغان کډوالي وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
پول درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
په خوست کې د خلبیسات میله بیا پیل شوې ده. د خوست پر اوسیدونکو سربیره له نورو ولایتونو هم دې میلې ته خلک ورځي.
د خلبیسات میله ځکه کامیابی چې ټولې دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دې سړو کې غریبي کېږي، هر سړي په کې خواري غریبي برابره وي، پوه شوې؟
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له TRT تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفي الله ستنیز په راپور کې.
د پاکستان جټ الوتکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړ چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړ وو چې د ځان د دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د اسحاق ډار د مراکې هغه برخه خبره کړې چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځوابوي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي، بې ځوابه پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موضوع دا ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو او عامل دی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلې څو اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغۍ په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره تراګر په نښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبان حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوال وو. د طالبانو حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د دسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د تراګرو فعالیتونه یادوي، خو پاکستاني پولیساتي له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تېره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تېرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه یې مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډېر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېده چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې امنیتي پوستي جوړېدل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال فرهاد شینواری په رپورت کې
په تورخم کې د اف سي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یوه پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا مهال په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپل کورو ته وګرځېد. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټر چې دی دا ودرې دی دی په لوی لوی قطارونه دی په دغه کې میوې هم بار دی او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هیوادو ته چې کوم ستونزې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکړه. جنگونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی. نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشته یو شمیر افغان کډوال خزی وای چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي. روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ په راپور کې.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغان کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
په افغانستان کې له محدودیتونو او خرابو شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هېڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نشو ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتي یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
لومړی موږ د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه لرو څو موده زیاته سي او پولیس موږ نه ځوروي، څو موږ وکولی سو له اندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډېر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تېرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320,000 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې ډیری یې د ویزې د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت
اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړیږي وینه ته اړتیا پیدا کړي. د واتیکان په بیان کې ویل شوي پلار پوخ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کیږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلې روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړي. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ د یکشنبه هم په دې ونتوانېږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جیمیلې روغتون مخته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دوه دا مراسم د راهبو لخوا نیول شوی. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې سبرینا دل بوکرک اسوشیتد پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تېرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کولمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1,300,000,000 کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر زیات ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډېرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمند کس ګڼل شوی. پاپ فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړي او د افغانستان او ګڼو نورو جنګ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او سولې هیلې کړي دي. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ دی چې له لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبسات میله چې په ونه کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګنو ولایتونو خلک ورزي. که څه هم خلبسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توکي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامسته شویو مالي زیانونو د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګري اغیز نه دی کړی. خلبسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیلو فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبي سات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبار و، هغه اوس د ښار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته وویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابي چې ټولې دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې غریبي کېږي، هر سړي پکې خواري غریبي برابره وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم ښه په سور کې ده چې هر کاروباري کسته پکې صنعت ګټه په لاس ورځي او د څو څو اونیو سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش تاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله وویل
د خلبیسات ډېره غټه میله دلته ډېر سالا خلک راځي، اخوا ډېره غټه غټه میلې کېږي، د موټرو، د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډېره غټه میله ده، خو موږ خپله د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډېره غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته، یو شمېر خلک ورته کورني ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپلو کورنیو لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکی علی احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د منداتي او د کشتي او د ممیز او د شیان سره خرڅو، او موږ هم په ارزانه بیه باندې د شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبي لپاره راځو.
د خوست صبره او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یوه وسیله ده، بل لوري ته له دې ځایه د خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علیجان عاقل وویل
د میلې پورېزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي، او موږ شروالۍ د هغې ته خپل د تجې پڼې ویشي او د تجې پڼو په واسطه یا د تعرفو په واسطه شروالۍ ته عواید جمع کیږي، د شروالۍ عواید هم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډی هاو د هغې په څنګ کې د یو واړه سماور له فعالیته کیښودل شو چې ډېری ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مو سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تریوځه په ورسو شي دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نه کوي. دلته دوا ګنجب ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري، هغه زر دي کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره شرکې دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سی مو سره کوم کونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندۍ وست.
سلام غیر د کارکونکي مناسب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات باز خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو پرپختنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پښتانه وشي، بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په درې سوه په څلور سوه کلدار باندې مزدوران یې، هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تاسې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه شي، حالات به خراب شي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبې په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروستۍ ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بېرته رانه کړي، نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. د طالبانو حکومت بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې، بېرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بېرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبې خپره کړې، ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بېرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبې په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو ووهل شول. دواړو مجرمینو ته د دوه کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو ووهل شوې او همدارنګه ورته د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. نن یکشنبه په جرمني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمني کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2014 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي امارات په دوبی ښار کې ترسره کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغس کوي اغه، یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پک خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري. ولې کته انلاین زګړې کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
دروازے
نن امدا موضوع چیڑو ملتی ام اوکڑی قدر منردن کو ل 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وایي
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نشو لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دمه، کله لیفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکوي. تھیوری ویل کیږي، ریاضی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کور شروع کړم، مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پرې خوست و، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تیوری چې وایي عبارت د خکیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې موږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله موږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي موږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کیږي.
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بستا درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه وو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس زده کړې، کاغه آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین، ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي،
دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشترا لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دونې ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړې، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېږو چې صبر وکړه دا خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چا ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیلې د هغوی همدغه سي ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي چې که زنه له درس سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی به ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرېږدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله که آنلاین زده کړې برابر دي نو هر سړی کولی شي په آنلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلي، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره د آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې آنلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا یې څېره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولی، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه، دغه درس یې موږ ته استادانو په څو برخو کې را کړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تاته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې اوس دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږې لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی لیران ماستری تر لاسه کړو دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای واز انلاین کول شو درسونه وخت هغه ماستری تر لاسه کړ اسناد راوړل په ماغه اسناد دوی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتونی جنری برخه کې دا استاد دی اوس او دا دغه ماستری پتر باندې وشو کوله دا غرض یو بل ملګری زپی جنم د هند له مشهور پانتونی انلاین ماستری تر لاسه کړ او دا واز دوه مثال نه دی بلکې ک تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسې لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي لسان سے خسته ماستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کښه باندې یو څوک پیژنه ماشي په خوري پانتون دنه د دن هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته نو یعنی وس نړۍ ډیر اسانه شوی دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبرسته وغواړئ یا چا سره سر ارتباط درې زده کړې لاندې لاغوي استفاده وکړئ مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیزو نورو علومو لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي نو دا یو ډیر غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي
د ځوانانو په خبره اوس چې طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي زده کړې د رادیو لاره هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لاره زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غزیدلې دي ځینې کسان بیا د رادیوګان لاله هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی دغه لپاره کتابونه چاپېږي خلکو لسوالې دي کې دا کتابونه اخلي او دغه لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار اوروزګان دغسې جلال آباد مزار شریف کابل فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې هم اخیستل کیږي د کورنۍ هم ډېرې خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو زیات شي دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیل بیل نظرونه لري ځینی وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده ځینی بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد لری لاره نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي او اسیایي هیوادونو کې حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دا غیر سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالي وو خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي که تاسو وګورئ دلتا په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې ډاکټرا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې تلار سي هغه د لارې دوی ان
آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نه وای دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نه وای دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي مواد باندې ځان پوکول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. په دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري انلاین اړیکه هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته آنلاین ذکر کوي نور برخې ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري دغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو تاسې او څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان دي کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسې د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې الته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکوي او مکمل دوی الته د هرڅه ګوري کتاب کې او هغه هلې کچیر نه پوهېدل بیا دوی هر اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین دینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول شته دا چې دوی رادیو واوري د رادیو لار دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره ترڅنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي. ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پي ټي او د دې سره ترڅنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لاره دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې
ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لاندې شي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پونتونونو سره لینکونه درته درکوي دغه د لارې استفاده وکړه هغوی سره اړیکې ونیسه ځوانان دې د دې پر ځای باندې چې دوی لاستر ځلې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
na na na.